ښکار شمه کنه به فرمای سلامات
مننه جاوید حسن زاده تاسو ستړي مسې سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته 7:00 بجې سولې دی بلې پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه ومني په خبرونه کې په ډېر راپور لرو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي ک وسلوال مخالفین د بهرنیو تروریستي کړیو ملاتړ ونه لري نو له افغان ځواکونو سره د یوې اونۍ جګړې وس هم نه لري دغرز په افغانستان کې د لوړپوړو چارواکو د فساد د مواردو په اړه باندې هم له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د وروستیو اقداماتو په ارتباط تاسو ته راپور درکو خو خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق په دوه شمالي شهرونو کې دوه ځانمرګو بریدونو لشتر لږه 21 کسان وشل او په لسګونه نورې ټپیان کړل په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رای کاروي خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان او د افغانستان مهم خبرونه
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا ایالت مقاماتو د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتنه کړې ده چې د افغان میرمن شربت کولی له اخراج کولو څخه ډډه وکړي د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د 1306 نوې مالی کال د بودیجې مسوده تایید شوه او د کابل امنیت قمانداني وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیول شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا ایالت مقاماتو د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتنه کړې ده چې د افغان میرمن شربت ګولې له اخراج کولو څخه ډډه وکړي ورسته له هغې څو لسیزې مخکې نېشنل جغرافیک مجلې د شربت ګولې عکسونه خپاره کړل هغه په نړۍ کې د شنو سترګو له کبله مشهوره سوه د پاکستاني محکمې شربت ګوله د جعلي شناختنیکا د جوړولو په تور په 1,00,000 کلداري نقدي جرمې او 15 ورځو باندې محکومه کړه هغه ته امر وسو چې راتلونکي دوشنبه افغانستان ته ستنسي خو د خیبر پښتونخوا ایالت مقاماتو ویلي فدرال چارواکي باید شربت ګولې ته د یو کډوالې موقف ورکړي چې دا به د پاکستان د حیثیت په ګټه وي له شربت ګولې سره د چلند له کبله پر پاکستان په نړیواله سطح انتقادونه زیات شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ له پاکستانه د شربت ګولې اخراجول ستره بې عدالتي وګڼله د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د 1306 نوې مالی کال د بودیجې مسوده تایید شوه د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدریم زیازادی رادیو ته وویل چې د بودیجې اندازه 4.6 میلیارد افغانۍ ده
دغه بودیجې د امکاناتو پر اساس او د توازن پر اساس جوړه شوې ده په مجموعي ډول زمونږ د بودیجې مقدار 4.6 میلیارد افغانۍ ده
خغلی عبدالرحیم زیزیات توی تمده چه یاد بودیجا دا سه شنبه پورز دا افغانستان مشران و جرگی تا واسطه ولسی او دا کابل امنیه قومندانه وای چه پتیرو دو اونه که پا کابل خار که دا جنای جرمونو پا تلاو 191 تنه نیولی دی امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمینن پا کابل که خبریالانو تا وول چه لدی سر پا خواه که کابل پولیسو دا خار لبلابه لسیمو یو اندازه مهمات و اصلی هم راتو لکدی دی
دا کابل پولیسو پا مختلف جرائمو که کاغا ترورستی جرائم وی او که جنایی جرائم وی که سازمان یافته وی او آزاد وی نه نفره کم 200 نفره د کابل پولیسو نیولی دی
خغلی رحیمی په داسې حال کې په کابل ښار کې د جنایي پیښو د کموالي خبره کوي چې تیر شپه نامعلومو وسلوالو له کلی فتولا سیمې څخه یوه استرالیایي میرمن تښتولې ده دغې میرمنې له اکبر موسسې سره د ښځو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کاوه نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ
د عراق په دوه شمالي شهرونو کې دوه ځانمرګو بریدونو لشت لږه 21 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل په تکریت او سمرا کې د خونړۍ حملې په داسل کې سوي چې د عراق دولتي ځواکونه د شمالي ښار موصول د بیرته نیولو لپاره له داعش وسلولو سره په جګړه بوخت دي موصول د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي په تکرید کې یو ځن وژن کې بریټ کون کې په امبولانس کې ځای پر ځای سوی منفجر مواد د شهر په جنوبی دروازه کې سهار د غنګونی په وخت کې منفجر کړل او 14 کسان ووژل. بل په سمرا کې موټر بم حمله و چې 8 کسان ووژل. په دوړو شهرونو کې چارواکو د نورو ممکنه حمله لډاره ګرزبندیز اعلان کړی دی. بلخوا د عراق امنیتي ځواکونه چې له جنوبي لارو د موصول پر لوري د پرمختګ په حال کې دي د یوه بل شارګوټي مرکز د داعش له جنګیالیو تصفیه کړ. دغه شارګوټي د شمالي شهر موصول له هوایي ډګره 100 کیلومتره فاصله لري. د عراق یو پوځي مقام ډګر جنرال راعد شاکر جودات پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د موصول د جنوب په 45 کیلومتره کې د حمام ال اولیل شارګوټي مرکز نیولې دی. شاوخوا 22,000 کسان توانېدلي د موصول له ختیز او نورو سیمو څخه ووزي. یو هم خضر سلطان رمضان دی چې په یوه کمپ کې ژوند کوي. د لیوي مرستندوی ټولنې د ضروري موادو له ترلاسه کولو وروسته د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل
موږ خوراکي مواد، توشکې، برستنې، بالښتونه او هرې کورنۍ یوه خیمه ترلاسه کړه. که د خدای رضا وه او چانس برابر شو بیرته خپل کلي ته ځم، ځکه هلته خپل کور او خپله رمه لرم چې څارنه به یې کوم.
موصول چې په عراق کې د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کېږي د عراقي او د کردانو د پیشمرګه ځواکونو لخوا محاصره سوی او دوی هڅه کوي له داعش ډلې یې تصفیه کړي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون په نیوادا ایالت کې د وینا پر مهال د امنیتي ساتونکو لخوا د غونډې له ځایه وایستل سو. د راپورونو پر اساس ټرمپ د دوو خفیه پولیسو لخوا له سټیجه د 2 دقیقو لپاره بهر بوتلل سو. د وروسته د امنیتي ساتونکو د خدمت ستاینه وکړه او ویې ویل چې له خپلې انتخاباتي مبارزې به شاته نسي.
هیڅوک دا نه وایي چې دا کار به موږ ته اسانه وي، خو هیڅوک زموږ مخه نشي نیولی، هیڅکله هم نه.
د امریکا د خفیه پولیسو امنیتي ارګان وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ د ملاتړ کوونکو په منځ کې یو چا په غونډه کې د وسلې د موجودیت خبره وکړه، خو له څېړنې ورته څرګنده سوه چې غونډې ته چا وسله نه وه راوړې. ټاکل سوی د راروانې سه‌شنبې په ورځ په امریکا کې د ولسمشري انتخابات وسی. بلخوا په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رایې کاروي. یو ویشت کسانو د دې مقام د خپلولو لپاره ځانونه کاندیدان کړي. د انتخاباتو په اړه سروېګانې ښیي چې یو کاندید هم شایي ونتوانېږي 50% رای خپل کړي. دغه انتخابات شایي دویم پړاو ته وغځېږي او بیا ځلې انتخابات په راتلونکي یکشنبه وسی. د بلغاریا د پارلمان مشره تسیتسکا تساسیوا مخکښه ګڼل کېږي چې د صدر اعظم بویکو بوریسوف تر مشرۍ لاندې د شي اړخ ګوند کاندیده ده. تساسیوا د اروپا پلوه بهرنۍ پالیسۍ د دوام لپاره کمپاین کړی چې اوسنی ولسمشر هم پر مخ بیایي. د میرمن تاشیوا اومدا سیال سوسیالیست رومین رادیف ګڼل کېږي چې پخوانی نظامی پیلوټ او د دغه هیواد د هوایي ځواک پخوانی مشر وو. او د روسیې صدر اعظم وایي د روسیې اقتصاد په تدریجي ډول د ودې پړاو ته داخلیږي. دیمیتری میدویدیف په هغه مرکه کې چې د اسرائیل له چینل 2 سره یې کړې پرون خبره سوي ویلي، راتلونکي کال به د روسیې د انفلاسیون اندازه شاوخوا 4% وي چې دا د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د انفلاسیون تر ټولو ټیټه اندازه ده. میدویدیف ویلي د روسیه باید د انرژي پر صادراتو د اتکا د کمولو لپاره د خپل اقتصاد جوړښت بدل کړي. د روسیې صدر اعظم ویلي د روسیې لپاره د معلوماتي ټکنالوژي، د سوداګرۍ او د الی ټکنالوژي په برخه کې انقلاب حیاتي ارزښت لري. په وروستیو کلونو کې د نړۍ په سطحه د انرژي د بیې لټېدو او پر مسکو د بندیزونو د لګېدو له کبله د روسیې اقتصاد زیانمن شوی دی. اوس هم سهرګل امیرزای د هوا له حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په دغه ولایتونو کې بدخشان او د بامیان ولایت نسبتا یخ خدل شوې دي. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه یو ده او ټیټه منفی 15 ده. په بامیان کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 1. په ګردیز کې بیا د بامیان او بدخشان پورې هوا لږه ښه ده، خو بیا هم سړه، د تودوخې لوړه درجه پکې 14 او ټیټه 0. غزنی بیا له ګردیزه ښه ده. په غزنی کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1 ده. په کابل کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 1. په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6. په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 4. او په جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. چې دا نسبت نور ولایتونو ته یو څه ګرم خدل شوی. د خدای په امان.
ساعت څلور بجې او څه باندې نه د قسم له تاسو مشرق لاسادي رادیو اوري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې پروګرام کې په ډاډه راپور لرو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د بهرنی تراګرو لم لا تړه برخمن نوي، نو یو اونۍ هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. په یو بل راپور کې دا وایي چې د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مسؤلین وایي د یو لسوالیانو په ګډون ځینو لوړپوړو چارواکو تر اوسه خپل ادارای نه دي ثبت کړي، او دغه اداره خبرداری ورکوي چې که دغه شتمنۍ ثبت نسی نو دوی به لوی څارنوالۍ ته معرفي سي.
ټول مسؤلینو چې په دې موضوع کې جدي جرأت ونه کړي، موږ مجبور یو چې د هغوی لیست او شهرت منتج کړو.
تفصیل په هم د خبرونه کې په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان په شمال زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې دوه په دې زون کې د ژورنالیستانو د حقونو مدافع بنسټونه اندیشمن کړي.
که چی عمر خوشنه در شمال افغانستان وجود داره، مجموعه آماری که ثبت شده فقط 377 تن بوده و 96 تن بیشتر به ولایت کندز شامل شده.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم سته. په سیمه ایزو راپورونو کې دا وایي چې د په خیبر ایجنسی کې د پېښور تورخم لوی لاره تړل سوی ده.
نو تقریبا سینما ګنټه پورې ډز شوی وي، خو دین وروسته بیا سهار وختي نه د اګریز بندز ولګېدو په دې علاقه کې.
د خبرونې په دوهم نیمای کې د ورکوسو وزیان او دوستانو د پلټنې پروګرام هم لرو، ملتیا مو وکړئ. تاسو لازادی رادیو څخه مازیګرنی پښتو خبرونه اوري چې د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 15 سپاو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1289 سپاو باندې اوریدل کیږي. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د پروګرام په پیل کې ویل، د افغانستان دفاع وزارت وایي که د افغان حکومت وسلوال مخالفین د بهرنۍ ترهګرو ملاتړ ونه لري، نو یو اونۍ هم جنگ نسي کولی. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د برخې کارپوهانو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 وسلوال فعالیت لري چې له 15% پورې بهرنیان دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری ازادي رټو تو ویل چې افغان امنیتي ځواکونه له شو مهارتونو او امکاناتو برخمن دي او کولای سي د وسلوال مخالفینو د هر ډول ګواښ پر وړاندې ودرېږي. اجمل تورمان په دې اړه راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د شمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د وروستي راپور تر خپرېدل وروسته د دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې د حکومت د وسلوال مخالفینو شمیر دقیق نه دی او د جګړې فصل ته په کتو په کې کموالی او زیاتوالی راځي. دفاع وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون هم تاییدوي، وایي چې که له افغان وسلوالو مخالفینو سره د دغو ترهګرو مرسته او ملاتړ نه وي، دوی له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د پخوا په پرتله ښه امکانات لري او کولی شي د ترهګرو ځواب ووایي.
دا شمیر چولی سو ثابت نه دی. په پسرلی او دوبی کې چې د جګړې فصل دی، دا شمیر زیاتیږي او په ژمي کې کمیږي. موږ تل ویلي کله افغان وسلوالو مخالفانو سره د بهرنیو ترهګرو لخوا مرسته ونه سي، دوی له افغان ځواکونو سره د یوې اونۍ جګړې توان هم نه لري. افغان ځواکونه تل منظم پلان لري، پلان شوي عملیات لري. زموږ کمانډو ځواکونه، زموږ ځانګړي ځواکونه، زموږ د شپې له مخې ځواکونه او هوایي ځواکونه چیرې چې دښمن وي هلته خپل دوامدار عملیات لري.
خاغلی وزیری که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې افغان وسلوال مخالفین د غوري، چیچنی، تاجکستانی، پنجابي او عرب ترهګرو لخوا تجهیز کیږي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د برخې کارپوهانو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 وسلوال فعالیت لري چې له 15% پورې بهرنیان دي. په دغه راپور کې د یاد سازمان د څو لوړپوړو چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي، راغلي چې دغو کسانو د یو بل ملاتړ کړی او نه یوازې افغانستان بلکې نړیواله ټولنه یې هم له مهمو ترهګریزو ګواښونو سره مخ کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه په رښتیا هم له دې شمیر جنگیالیو سره د مقابله توان لري که نه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي سالم محمد صالح په اړه وایي،
بله دلته یو څه مشکلات په خپل امنیتي ځواکونو کې شتون لري چې هماهنګي نه لري. هغه امکانات چې لازم دي د چریکي جنګونو لپاره هغه د لاس لاندې نه نیسي، پروګرام یې نشته، برنامه یې نشته، تر څو پورې چې دی یو دقیق د دغه اوسنی جنګ تعریف کړي او د دغې لپاره لاس په کار شي، زه مطمئن یم چې امنیتي ځواکونو دا توانمندي لري چې د دغې مخه ونیسي.
ښاغلی صالح وویل چې د جګړې د مهارولو او د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي په هدف لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې پیاوړي او د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي ډیره شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان د پولو د نه کنټرول مسلې ته په پام په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفینو مشخصول ګران دي. د چارو کارپوه اجمل سایس وایي یو شمیر هیوادونه د ورته راپورونو په وړاندې کولو سره غواړي په افغانستان کې خپل هدفونو ته خپل هدفونه مخته یوسي.
اگر قبول بکنیم که ای امور که
که دغه ولند شوی امارو منوخه یو ډول ګواخ وی جنې هوادونه غواړي د دوی په واسطه خپل پلانونه پلي کړی او بیا د دوی په ځپلو سره د افغانستان صحنه ته را دنه نسی او په افغانستان او سیمه کې خپل هدفونو ته ورسیږي.
خاغلی سایس وویل د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پراختیا د مخنیوي په هدف حکومت اړ دی چې امنیتي ادارې غیر سیاسي او مسلکیتوب ته یې پام واړوي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخ لري او اړتیا ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغان امنیتي سکتور سره مرسته وکړي.
بیا هم د نامنیو پر موضوع باندې تم کیږو. د راپورونو لمخې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې پرون د افغان ځواکونو او د غراز وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه وسوه. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه جګړې کې 15 وسلوال وژل شوي دي او درویشت تنه ټپیان دي. د جزئیاتو لپاره له سیمې د ازادي راډیو خبریال روحله انوري را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. انوري صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست او دا وایي چې نن وضعیت څنګه په دنګام کې؟ آیا جګړه په مخه شدت روانه وو که نه په څه تغیرات پکې راغلي؟
مننه. نه، نن خو جګړه آرام وو. ما همدا شیبه د کونړ د امنیت قومندان جنرال مغول همت څخه وپوښتل چې حالات نن څنګه تیر شو. هغه وویل چې بیگا شپه او نن ورځ آرام وو او مخالفینو وسلوالو مخالفینو څه جرګه رالیږلې وه، سپینګیري رالیږلې چې کوم جسدونه چې د هغوی پاتې دي د جنګ په میدان کې هغه انتقال کړي. جنرال جی مغول وایي لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې ویلې، هغه وایي چې 15 کسان د مخالفینو مړه دي او 23 زخمیان دي. جی مغول همت وایي چې په دې کې زیات پاکستانیان دي، د لشکرې طیبې پورې تړاو لري. هغه وایي او څه سپینګیري چې راغلي وو هغوی ته موږ اجازه ورکړې ده چې د وسلوالو مخالفینو مړي راټول کړي او هغوی ته یې بیرته وسپاري.
چارواکي د افغان لوري د تلفاتو په اړه باندې معلومات ورکوي چې آیا افغان ځواکونو هم تلفات درلودل که نه؟ څه معلومات شته په دې اړه؟
بله، دغه جنرال جی مغول همت وایي چې پرون ورځ د افغان ځواکونو چې سرحدی پولیسو دو تنه پکې وژل شوي او څلور ټپیان دي، وایي چې د ټپیانو روغتیایي حالات ښه دی.
انوری صاحب، د کونړ له مرکزه هم د ځینو نامنیو راپورونه را رسېدلي دي. ویل کېږي چې هلته پرون او نن راکټونه ویشتل سوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ دا راکټونه شمیرې څو وایي؟ تلفات هم اړولې دي؟ څه مشکلات پیدا کړي؟
مننه. تېره ورځ خو څلور هوانونه را توغول شوي وو د وسلوالو مخالفینو له لورې د مرورې ولسوالۍ له طرف څخه، چې په هغې کې شپږ کسان زخمیان وو او دغه زخمیان چې وو هغه اکثریت د معلولینو اتحادیې وو چې هلته یو مرمۍ لګېدلې وه د هوان. هغې کې درې کسان وژل شوي وو، درې زخمیان وو چې په وژل شوو کې د دغې اتحادیې یعنی د معلولینو د اتحادیې پخوانی مشر عبدالعزیز عمری، هغه سره یو بل ملګری همت چې هماغه اتحادیې کې به وو، هغه درې کسان وژل شوي، درې ټپیان دي. نن هم یوه د هوان یو توغندۍ مرمۍ راغلې وه چې هغې کې چا ته تلفات نه دي وو.
انوری صاحب، ستاسو له معلوماتو مننه کوم. د کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روحله انوری و چې د دانګام ولسوالۍ د روستي امنیتي حالات او دا چې په مرکز کې ځینې هوانونه ویشتل سوي دي په دې ارتباط باندې معلومات ورکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوسم زو یو بل مطلب ته د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزه عالی دروایي ک لوړ پوړي حکومتي چارواکي ژر تر ژر خپل د رئیس سپ نکړي دوی باید څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه ادارې مشر غلام حسین فخری نن ازادي راډیو ته ویل چې د یولسو والیانو په ګډون ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي سته چې تر اوسه یې خپلې شتمنۍ نه دي ثبت کړي. تفصیل د محمد حدیث پر دیسپر رپورټ کې.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره ټینګار کوي چې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د شتمنیو ثبت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمامېږي او دوی په دې برخه کې جدي دي. د دغه ادارې مشر غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که پاتې دولتي چارواکي له ځنډ پرته خپل شتمنۍ ثبت نه کړي دوی به د نومونو د افشا تر څنګ څارنوالۍ ته هم معرفي کړي.
په دې موضوعات کې مونږ په آینده کې ډېر جدي اجراءات کوو او ټول کسانو او ټول مسئولینو چې په دې موضوع کې جدي اجراءات ونه کړي مونږ مجبور یو چې د هغوی لیست او شهرت منتشر وکړو او خپل مسئولیتونه رفع وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د افغانستان کابینې د فساد پر وړاندې د ستراتیژۍ د تطبیق قانون هغه ماده تعدیل کړه چې که دولتي چارواکي خپل شتمنۍ ثبت نه کړي نو معاشونه او نور امتیازونه به یې وځنډیږي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د یولس والیانو په ګډون تر اوسه ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي. د دغې ادارې مشر غلام حسین فخری وایي هیله من دی چې د کابینې وروستۍ پریکړه له دوی سره د شتمنیو په ثبت کې مرسته وکړي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې شپږ کاله وړاندې د دولت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت بهیر پیل کړ چې د همدې ادارې د مسؤلینو په خبره اکثره چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي او دغه پروسه هر کال تازه کیږي. وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې ویلي چې د دوی د لیست له مخې باید 1200 لوړپوړي دولتي چارواکي خپل شتمنۍ ثبت کړي. یو شمېر افغان کارپوهان د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت دا ډول اقدامات سمبولیک بولي. اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون وایي په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه خورا پیچلې ده او سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید د نمایشي اقداماتو پر ځای په ریښتینې ډول د فساد ریښې وچې کړي.
د افغانستان ستونزې ډېرې پیچلې او ډېر عمیق دي. د دولت هغه کلنداره د فساد په هکله ظاهري او نمایشي دي. که چېرې دا دولت د فساد د هغه د منځولو لپاره ساختاري تغییرات را نولي نشي کولای چې د فساد پر وړاندې یوه صحیح او هغه ساختاري او سیستماتیک مبارزه ترسره کړي.
د ښاغلي سیحون په خبره په افغانستان کې تر دې دمه د فساد پر وړاندې مبارزه یوازې په خبرو خلاصه شوې نو ځکه افغان ولس د دولت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت په څیر بهیرونو ته د شک په سترګه ګوري او نوموړی دا د خلکو د تیریستلو یوه هڅه ګڼي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د فساد له موارد زو په افغانستان کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالو پیښو ته د افغانستان په شمال زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې دو په دغه زون کې د ژورنالیستانو مدافع بنسټونه اندیښمن کړي دي. په شمال کې د نوی آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ مؤسسې مسؤوله مبینه سایی وایي چې یوازې په تیرو پلس میاشتو کې په دغه زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 300 پیښې ثبت کړي دي. میرمن سایی وایي چې د دغه مسایلو یا د دې مشکلاتو عمده لامل نامنی ده. مجیب الرحمن حبیب زای له بلخ په دیړه راپور راکوي.
په شمال زون کې د نړیوالو ادارې مسولان د خبريانو په وړاندې د تاوتریخوالي لزیاتې دوه اندښنه ښایي او وایي چې په شمال کې ورستۍ نامنې سبب شوي چې رسنیز فعالیت په دې زون کې له ستونزو سره مخ شي. په شمال زون کې د نړیوالو آزادو رسنیو څخه د ملاتړ مؤسسې مسؤله مبینه سایی وایي چې یوازې په تیرو لسو میاشتو کې په شمالي ولایتونو کې د خبريانو په وړاندې څه باندې 300 مورده تشدد ترسره شوی دی. هغه سایی وایي چې عمدتاً په کندوز ولایت کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی تر سره شوی دی. هغه یې پاړه وویل
مجموعي امارې کې سب
په مجموعي ډول شمال زون کې د خبريالانو په وړاندې 300 پیښې ثبت تر رسیدلې دي چې نشپېته پیښې کندوز ولایت ته اړوند دي. اخوا بیا په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې غړي وایي که دولت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې ونه څیړي او د هغوی د قتلونو قضیو ته رسیدګي ونه کړي، ورځ تر بلې به تشدد د خبریالانو په وړاندې زیات شي. بشیر انصاري په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤول دی. هغه وایي که حکومت امنیت تامین نه کړي او خبریالان په امنه فضا کې فعالیت ترسره نه کړي، ورځ تر بلې به په هیواد کې د بیان ازادۍ د ترویج په وړاندې ننګونې او ستونزې زیاتې شي. انصاري وایي چې روان کال په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی او خاصتا په شمال زون کې نسبت بل هر وخت د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد لوړ شوی دی. هغه وویل چې یوازې کندوز ولایت کې په تیرو څو میاشتو کې لسلو زیات خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. انصاري یې په اړه زیاته کړه:
آمارها در کل افغانستان خیلی تکان دهنده است.
پر طول افغانستان که در خبریانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاد شوه یو ده مسئله د اندېښنې وړ ده، خو خاصتا په شمال زون کې او په تیره بیا کندوز ولایت کې د وروستیو نامنیو له امله 110 خبریالان بې ځایه شوي دي او یا یې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په داسې حال کې په شمال زون کې د خبریانو پر وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارېدلې دي، چې دوه ورځې د مخه د هلمند په لښکرګاه ښار کې یو افغان خبریال نعمت الله ظهیر د ماین د چاودنې په واسطه ووژل شو. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې مو واردل چې په شمال زون کې د نوی مسؤلین وایي په دغه زون کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د دغه کمیټې د مسؤلینو په حواله ما یو راپور چمتو کړی چې له لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی سي.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وی خبریالان د جګړې په شکیلو هیڅ غاړې پوری اړه نه لري او باید ور باندې حمله و نسی. دغه کمیټې مسول نجیب الله شریفی ازادي رډو تویل چې د افغان خبریالانو امنیت تر پخوا ډیر خراب شوی دی او باید جدي تدابیر ورته ونیول سي.
موږ ډیر اندېښمن خو هیلمن یو چې مسؤلین په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي، کنه د بیان ازادي چې د تیرو 15 کلونو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده دا به له منځه ولاړه سي.
نوموړی زیاتوي چې د رسنیو مسؤلین هم کله چې خبریالان نام نسیمو ته لیږي هغوی ته باید لازمې زده کړې ورکړي او حفاظتي وسایل ورته برابر کړي. د خبریالانو له ناخوندیتوبه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا شوي چې د جمعې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نعمت الله ظهیر په نوم د یو خبریال موټر پر ماین برابر سو او هغه پکې وژل سو. ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د بیپولی خبریالانو ټولنې، کابل پریس کلب او د خبریالانو د حقونو لپاره فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. په همدې حال کې د هلمند د خبریالانو د ټولنې رئیس زین الله ستانکزی وایي په دغه ولایت کې خبریالان له ډول ډول ګواښونو سره مخ دي.
نو د پیلمند کې د خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په مجموع کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي، تر فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر فشارونو لاندې دي. نو په تیرو اتو کلونو کې دا موږ تنظم د مثبات د کور سره دی چې موږ یې د لاسه ورکوو، په شهادت رسیږي یا زخمیان کیږي.
له دې مخکې په زابل کې هم د ملي ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال د افغان خبریالان لپاره خونړۍ بللی او وایي چې د همدې کال په جریان کې 12 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل سوي دي. اخوا د کورنۍ چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت مرستیال وایند نجیب دانش ازادي رډو تویل چې په همدې هدف په وروستیو کې په مرکز ولایتونو کې د همغږۍ دفترونه جوړ سوي دي.
ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف سپارښتنه وکړې. موږ د افغانستان د ولایتونو په کچه د همغږۍ دفترونه جوړ کړل. دغه دفترونه دندې لري چې ګواښونو ته په کدو یو ځای سم د رسنیو له ټولو امکاناتو سره دوی ته برابر کړي چې له نیکه مرغه دې کار ښه نتیجه هم ورکړې ده.
خبریالانو ته د دولت د بې پامۍ تر څنګ وسلوال طالبان هم په زیاتو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي تورندي. خو طالب وایند زبیب الله مجاهد ازادي رډیو ته ویل چې په ځینو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې ناڅاپي پیښې کیږي او په خبره دوی هیڅکله خبریالان قصدن نه په نښه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
وحدت الله د کونړ له صدباد لیکي خبري اعلان به طرفه خلک دی باید د خو ژوند ته ډیره پاملرنه وسی. حامد ستانک زید لوګر د شامزار لسملي کې افغان حکومت په خپل خبرو کې نرمښت راولي ترڅو طالبان د سولې خبرو ته ځان چمتو کړي. حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي چې چیرې حکومت پر رښتیا هم د ملکیانو په غم کې وینو د کندوز د وروستۍ پیښې عاملین باید مجازات سي. ښاغلی حقیر په یو بل پیغام کې لیکي چې حکومت د دینی مدرسې ډیرې کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل پیغام کې د سړکونو له کم کیفیت شکایت کوي او وایي چې درانه موټران پر دغه سړکانو تیریږي او خبر خرابوي. او نورالله بارکزی وایي د 898 له لارې ډیر مصرف راځي او موږ خبرونه نه سو اورېدلی. ستاسو شکایت مو واخیست نو انشاءالله په دې اړه به هم اقدام وسي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمای کې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس ساعت 4:30 بجې دی. یو اربیا له رحمت الله افغان څخه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د 1416 نوي مالی کال د بودیجې مسوده تایید شو. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیولې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د مین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د عراق په دوه شمالي ښارونو کې دوه ځانمرګ بریدونو لږ تر لږه 20 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په بلغاریا کې خلک نن د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه کاروي. د عراق امنیتي ځواکونه چې له جنوبي لارو د موسل پر لور د پرمختګ په حال کې دي، د یو بل ښارګوټي مرکز د داعش له جنګیالیو تصفیه کړ. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون په نیویډا ایالت کې د وینا پر مهال د امنیتي ساتونکو له لوري د غونډې له ځایه وویستل شو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په کابل کې د اتیاو تنو نو ځوانانو ترمنځ د بایسکل ځغلونی سیالي پیل شوه. د افغانستان د بایسکل ځغلونی د فدراسیون رئیس خپل صادق صادقي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د نو ځوانانو د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف تر سره کیږي. د خاغلی صادقي د معلوماتو لمخې په دغه سیالي کې چې 3 ورځې وروسته پیلېږي، د 4 ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون مسولین وایي چې د کرلینګ یعنی د یخ پر سر د لوبو یو ډول لپاره چمتووالی نیول شوی. د کرلینګ فدراسیون رئیس منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د کرلینګ لوبو لپاره میدانونه د بدني روزنې په ریاست او د قرغې په ګالف میدان کې په پام کې نیول شوي دي. د خاغلی شهزاد د معلوماتو لمخې په پام کې دراتلونکو میاشت د دیلو بو د روزونکو لپاره د نوو تاکتیکونو د زده کړې په هدف په هندستان کې د روزنی و دوره پیل کړي. دغه ژمنۍ لوبه د 24 کسیزو ټیمونو لخوا د یخ پر سر تر سره کیږي چې د 60 مترو په اندازه وګت میدان لري او نړۍ کې د وی تفریحي لوبه په نامه پیژندل کیږي. او د هسپانی د لالیگا سیالیو په دوام سوسیداد لوبډلې اتلتیکو مادرید ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا د معلوماتو لمخې ریال سوسیداد لوبډلې 2-0 پر وړاندې اتلتیکو لوبډله له مخې لري کړه. دغه شان د انګلستان په غوره لیگ سیالیو کې د منچستر سیټي او میدلزبرو ترمن سیالي برابر پای ته ورسیده. دغه سیالي د انګلستان په منچستر ښار کې تر سره شوه. لملتیامو مننه.
له سهرګل امیر سینمو د افغانستان او نړۍ مهم سپورتي خبرونه واوریدل. په خوست کې د ولسی پولیس په نوم د شوراګانو د جوړولو پروګرام پیل شوی دی. تفصیل به له خوست د نجیب الله الوخیل په راپور کې وورو.
هغه کانفرنس چې د ولسی پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړولو په مخه د خوست د ټولو ولسوالیو د لسګونو قومي مخورو، مدني فعالانو او دینی عالمانو، همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د راغلي پلاوي په ګډون جوړ شوی و. ویناوالو د پولیسو او خلکو ترمنځ د همکارۍ د ډیرېدو په مخه د ولسی پولیسو د شوراګانو جوړول یو ګټور ګام وباله. خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت مشال رویته وویل چې د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د پولیسو او خلکو ترمنځ اړیکې ډېرې شي.
دغه ولسی پولیس د خلکو او د پولیسو ترمنځ نږدې روابط، یعنی خلکو مسؤلیت څه دی او د پولیسو مسؤلیت څه دی، ټول کارونه به د خلکو په مشوره په ولسوالیګانو کې په کلیو کې کېږي. یعنی د جرم په راټیټولو کې خلکو ته عامه پوهاوی، په مکاتبو کې متعلمینو ته خپل پلاني درسونه لري چې یعنی هغه متعلمین د ځنو پیښو په وخت کې باید څه وکړي.
د کورنیو چارو وزارت د ولسي پولیسو لوی رئیس ملپاسوال محمد همایون عیني وایي چې د دې پروګرام لومړنی فکر او ویډیا په 2014 کال کې هغه مهال چې ډیری نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووتل د پراخ ولسي مباحثو په نتیجه کې پیدا شوه. جنرال عینی زیاتوي په بحثونو کې څرګند شوه چې امنیت د خلکو سره په تفاهم او همغږۍ کې نیول کېدای شي. د اسماعیل خیل او مندوزه پولیسوالۍ کې د ولسي پولیسو د نوي جوړې شوې مشورتي شورا مشر نورشاه نورانی وایي چې د امنیت تامینول د خلکو او پولیسو په متقابلو همکاریو پورې تړلې مسله ده.
دا شورای به وکولی شي چې په یو شمېر مشکوکو فعالیتونو کې، یو شمېر تورېستي کړنو کې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په تړاو له پولیسو سره همکاري پاتې شي. واقعاً دا شورای په خپل ذات کې مهمې تمامې دی، ځکه پولیسو سره چې نوي دي ولس همکاري. معلومه خبره ده چې پولیس په یوازې تان یا په ګوښې تان امنیت په سیمه کې نشي تامینولی.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي ګل نواز وایي د ولسي پولیسو بهیر به د خلکو او پولیسو ترمنځ د اړیکو یو زنځیر وي.
دغه پروسه د تجارت لپاره، دغه د امنیت لپاره، د بیا رغونې لپاره دا ډیر ګټور پروګرام دی. نو هیله دا د یو زنځیر شي، اهم عسکري قوتونه، اهم ملي قوتونه، پولیس، دا به ټول یو زنځیر وي.
د ولسي پولیسو د شوراګانو د جوړولو د پیل په کانفرنس کې خوست والي حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې ویل چې د خلکو او پولیسو متقابله همکاري له پخوانه په دې ولایت کې شته. د ټینګار وکړ کچېرې پولیس خپلو دندو ته ژمن وي او ول سره د خدمتګار افرادو په توګه صمیمانه چلند وکړي، نو باور لري چې ولس به دوی سره خپل همکاري ډېره کړي او دا کار به په یاد ولایت کې د امنیتي، جنایي، ترافیکي او نورو ورته پیښو په کمولو پوره اغیز ولري.
په خوست کې مو د ولسي پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړېدو په اړه راپور واورېدی. په همدې حال کې د خوست ولایت ولسونو لخوا د کندوز جګړه ځپلو خلکو سره 1,000,000 افغانۍ نقدي مرستې وسوې او دغه مرستې پر 190 بېوزله او جګړه ځپلو کورنۍ باندې وویشل سوې. په دې اړه له کندوز زموږ همکار اجمل آریان دا راپور راستولی.
د خوست ولسونه او مدني فعالانو لخوا په کندوز کې پر جګړه ځپلو او بېوزله کورنۍ باندې 1,000,000 افغانۍ نقدي مرستې وویشل شوې. هغو ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو چې دغه مرستې کندوز ته راوړې وې، د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د خوست ولسونو د کندوز له خلکو سره د همدردۍ په هدف 1,000,000 افغانۍ راټولې کړې وې او په کندوز کې پر 190 بېوزله کورنۍ باندې وویشلې. د خوست یو تن مدني فعال فیض الله فیضی چې کندوز سره غلی ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د نقدي مرستو د ویشلو په اړه داسې وویل:
شاوخوا 1,000,000 افغانۍ مونږ راټولې کړې وي او دغه پیسې مو په دریو برخو باندې، لومړی مو په کلیو بندو کې لرو پرتو سیمو ته لاړو، هغوی ته مو پیسې ورکړې 5,000 افغانۍ. دوهم مو د بوزیکندري د سیمې ټپیان چې اوسمالپور روغتون کې دي 14-15 کسانو ته مو هغې ته پیسې ورکړې، او دریم مو ولایت مقام ته بعضې ملګرو ته د مدني ټولنو غړو ته موقع ورکړې به تر څو هغه خلک چې برښتیا مستحق وي هغوی لیستونه برابر کړي. نو 150 کسان هم دغه ټولټال 190 کسانو باندې مو دغه پیسې وویشلې.
له دې وړاندې هم د خوست ولسونه د کندوز جګړه ځپلو خلکو لپاره د وینو راټولولو کمپاین کړی و او مرستې هم راټولې کړې وې. په ورته وخت کې د کندوز ولی اسدالله عمرخیل د مرستو د ویشلو پر مهال د خوست له خلکو څخه مننه وکړه چې د کندوز جنګ ځپلي ولس لپاره مرستې رالیږلې دي.
د خوست له وطن پالو او با احساس ولس نه یو عالم مننه. خدای دې دوی ټولو ته د دې زرې زرې پاداش ورکړي او پروردګار دې دوی د احساس نورم پسې اوچت او لوړ لري.
ښاغلی عمر خیل زیاته کړه چې دغه شانت مرستې د ولسونو ترمنځ واټن را لنډوي او د خلکو ترمنځ د همغږۍ او یووالي روحیه لا هم پیاوړې کوي. د کندز اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي چې د خوست ولایت خلکو دوی ته نقدي مرستې رالیږلې دي. دوه تنو چې مرستې ترلاسه کړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته د خوست نه مېلمان راغلي او ډېره مننه ورڅخه کوو چې موږ سره دغه مرستې وکړلې. او دا ټولو کندوزوانو ته چې د کندوز جنګ کې ځپل شوي وو، دغه مرستې چې دلته کوم کندوزیان راغلي وو هغو کندوزیانو ټولو ته ورسېدلې او ټول کندوزیان ترېنه خوشحاله دي.
او نن دلته د خوست خلکو لخوا د کندوز زنګ جنګ ځپلو دپاره څه مرستې شوې وې چې هغه مرستې موږ ته هم راورسېدې. د خوست خلکو نه ډېره زیاته مننه کوو. د هغېونه کورودانۍ وته وایو.
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم 70 میلیونه افغانۍ د کندز جنګ ځپلو خلکو ته رالیږل شوې وې چې پر یو شمېر بېوزله او متضرر شوو کورنیو باندې ووېشل شوې. د معلوماتو له مخې د کندز ښار په وروستۍ لس ورځنۍ جګړه کې له دې ولایت څخه کابو 20,000 کورنۍ د هیواد بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته بې ځایه شوې وې. 146 تنه ملکي وګړي وژل شوي وو. همداراز څه باندې 400 تنه ټپیان شوي او یو زیات شمېر کورونه هم سوځېدلي. اجمل آریان، ازادی رادیو، کندز.
ازادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو د خبرونی په وروستي شیبو کې د ورکوسو ځانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي خو مخ کې ترغه.
ازادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په خیبر ایجنسی کې د پېښور تورخم پر لوی لاره د امنیتي ځواکونو پر یو پوستې د وسلوالو ترهګرو تر برید وروسته دغه لاره د موټر پر مخ تړل سوې ده. جزئیات یې له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
افغان پولیس سیرما د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمه په جمرود کې د خاصدار ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو ترهګرو تر برید وروسته د تورخم پېښور لوی لار د موټر پر مخ تړل شوې ده. په خیبر ایجنسی کې ځای سرچینې وایي چې نامعلوم وسلوالو د یکشنبې په شپه د پېښور تورخم پر لوی لار د جمرود په تخته بیک سیمه کې د خاصدار ځواکونو پر یوې پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې د خاصدار ځواک یو سرتېری مړ او 3 FC سرتېری پکې ټپیان شوي دي. د خیبر ایجنسی ځایي انتظامیه تر دغه برید وروسته په جمرود او شاوخوا سیمو کې ګرځبندیز لګولی، تلاشي عملیات پیل کړي چې له امله یې تورخم پېښور لوی لار د موټرو پر مخ تړل شوې ده. د خبر ایجنسی یو ځای خبریال امیرزاده پر تخته بیک پوستې د وسلوالو تر برید وروسته په سیمه کې د رامنځته شوي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا بګل ماښام د جمرود په تخته بیک چیک پوست باندې وسلوال چې کوم هغې پې برید کړی وو او راکټو باندې ډزې پې کړې. هغه نه پس دوه طرفه ډزې پې روانې شوې وې. نو تقریبا نیمه ګنټه پورې ډزې شوې وې. وروسته بیا موږ معلومات وکړ په دې کې یو خصادار ځواکونه چې کوم یو کس مړ شو. او دې نه وروسته بیا سهار وختي نه د ګریز بندیز ولګېدو په دې علاقه کې کرفیو. نو د وجې نه چونکې د چیک پوسټ په پاک افغان شهره باندې دی، د کارخانو چیک پوسټ نه تورخمه پورې ټوله لار تړل شوې ده.
نوموړی همداراز وایي چې په جمرود کې د ګرځبندیز او د پېښور تورخم د لوی لارو تړکېدو له امله په لنډي کوتل او کارخانو کې ډېری موټرې ساري دي. خیبر ایجنسی افغان پولیسو سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې له 1300 کلونو راهیسې په کې د لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او انصار الاسلام په نامه وسلوالې ډلې فعالیت کوي او په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې ککړې دي. که څه هم د پاکستان امنیتي ځواکونو څو میاشتې مخکې په دې سیمه کې د میشتو ترهګرو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نامه پوځي عملیات وکړل او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه، خو لا هم پکې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو بریدونه نه دي تم شوي. تر دې مخکې وسلوالو څو ورځې وړاندې په جمرود کې د پولیو واکسین پر ټیم هم برید کړی و چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی و. د یادونه وړ ده چې که څه هم تر دې مخکې د خیبر ایجنسی په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسلوالو ډله پر غاړه اخلي، خو تر دې د ملا کومې وسلوالو ډلې د پېښور تورخم پر لویه لار پر تخته بیک پوستې د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا انتخابات.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Pesheba, La Azadi Radio.
له اسلامي دولت ډلې یادایښ نه د موسل د بینولو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري. ورپسې مو د روکوسو وزانو د پروګرام اورېدو ته را بولم.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی په موصل کې د جګړې د لومړی کرښې د لیدنې پر مهال ویل چې ډیر ژر به د موصل خلک د داعش له لاسه آزاد کړی شي. رویټرز خبری آژانس د حیدر علی بادی په حواله لیکلی چې داعش پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې ترتمې زیات پرمختګ شوی او ډیر ژر به فوجیان ټول موصل ونیسي. علی بادی د شمې پورس په موصل کې د جګړې د لومړی کرښې له لوړپوړو قمندانانو سره په لیدنه کې ویل چې ژر به دغه ښار د ازادۍ زیری په خلکو وکړي. ښاغلی علی بادی وایي د ټولو اتلو ځواکونو ستاینه کوم چې دا شیبه په موصل ښار او نورو برخو کې دي. انشاءالله چې ډیر ژر به عراقیانو ته د ټول موصل د ازادۍ زیری ورکړو. ښکاره ده چې تروریزم په شاتګ او ناهیلۍ حالت کې دی. رویټرز اژانس وایي حیدر علی بادی که څه هم د خپلو پوځیانو له پرمختګ راضی ښکاري، د خو ویل چې عراقي پوځیان د بمې خودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او په سنایپر باندې د هدف ګرځېدو په خاطر له ګواښ سره هم مخ دي. د موصل په جګړه کې د عراق پوځ یو لوړپوړي قمندان جنرال رئید شاکر جودت ویلي چې پوځیانو یې د حمام العلیل ښار کنټرول په لاس کې نیولی دی، چېرته چې د داعش تر تصرف وړاندې پکې 2 میلیونه کسانو ژوند کاوه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی د بیا هم تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کوله شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ملټوي. گرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره هم ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی، او بل یو ورور له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او د ازادي راډیو له لارې نه. نو ګران دوستانو ډیر به مونږ زنده راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه او د ورکو شو عزیزانو خبرونه یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 00 22 24 40 15. ازادي رادیو تاسو زموږه ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. د پروګرام په پیل کې باغ یو ټلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو چې یو ګران ورور په نامه د عبدالعزیز د زابل نه مونږ ته لیږلی دی. دغه ګران ورور چې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی خپل ټلیفوني پیغام یې پریښی، له مونږ څخه مننه کړې ده. راځي چې دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو.
ہلو السلام علیکم صاحب، لاجت زابل ولایت کے چوپان جی ولسوالی کوم ها اور کسوی روش ذات ولایت نامت ما پہرات پہ درخور واغه ما کلاس کو یا زادی رادیو لا ریڈی رمنا. السلام علیکم
ٹیلیفون پیغام واورت گرانو اوریدونکو ګورې چې د ازادي رادیو لرنه ډېر ورکښوي عزیزان او دوستان پیدا شوی دي چې خپل کورنوي سره یو ځای شوی دي. ما هڅه وکړه چې له دغه ګران ورور عبدالعزیز سره تلیفونی تماس ونیسم خو موافق نشوم. ګرانو اوریدونکو اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبرو چې دغه ګران ورور په څو واره ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه ګران ورور ملتیار نومیږي. راځي چې دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو.
ولی السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایی د ولسوالۍ څخه د دولت ملتیار خبرې کوم. ځکه چې زه د جنګ کردې په اول کال دوه مو درې مو ښځه کوچنۍ وم چې د کوره راوتلې وم.
ام نه داس دی درو کال ان کړه دو کال و ما نو دا چې کوم کوم خبرې کوي سوي انو ز ورڅوي ام ما څخه خپل کور قربان دوستان ټول ورڅي دا غواړم خپل کور به دا کوم چې هر څوک نه پاک معلومات لري نه کړی په دا شمیرو ماته دي څنګه زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 0 0 5 1 1 دا زما د ټلیفون شمیره ده چې هر څوک نه پاک معلومات دا چې زما سره اړیکې ټینګ کړي زادي درجه څخه مننه سیمه څخه مننه شری د خدای په امان سلام علیکم
ټلیفوني پیغام وو اورید په دې لاره چې دغه ګران ورور کورنۍ له سره په تماس کې شي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گرانو دوستانو اوس وار ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره وورو.
السلام علیکم کوچه خان د خبره جنسی نه خبر کوم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینه محبت څخه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. باز د سلامه زمون یو تروزین دی معروف نمیږي او ساتي تقریبا خوند لري د بدبیرین نن د لسم ورځ چې به درک شوی دی که هر چا د دې باره کې معلومات وي مهرباني دې وکړي او د مسلمانانو د برکت د موږ په دغه نمبر ټلیفون وکړي 0303 8 0503 8 2 دا نمبر ده کنه دا د هغه ته مهرباني ټول کورې خفا پریشان ده معروف میږي او د لسم ورځ چې به درک شوی دی ډیر ډیر مهرباني. السلام علیکم اکندار الله سے پنجابی ول سوال دې ته جام نه پېښه کړې څه جما خان خبره کو لا یو دا کاکا زی دې چې د پلار نه خلاد دې زین نه نه خان دې دا یو نه کیر چې د کور وکړو دې کار چاته پاتې دې ماته دې په لاغه نمبر زنګ وي چې پر آیا آیا نه آیا یو سل یو والسلام.
زه عبدالغفار د پنجوایی ولسوالی د صالحان علاقه خبره کوم. مرد کاکا زی محمد اخلاص نمیږي د یو کال رئیسی نه درک سوی دی چې تاسو ته معلوماتي پر دا شمیره باندې مشته زنګ ووی 0 اویا دروش پته 0 ونیوی.
زه بلالای د جنگل پرلزی سره ټلیفون کوم. ما یو ورور دی چې اصل نور احمد دی په غنی مشهور دی تقریبا دا یو کال کیږي د کور وتر دي نظر کوي چې الاول مشتنه دي معلوم زه زه حسابي تکلیف هم لري کله چې لري په جیل کې یا بل ځای یا د مشخص زغ هاوري ما سر دي پر جیل نمبر را دیتا ونی شي 0 0 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2 پر جیل نمبر دې ما سر را دیتا ونی شي تقریبا 6 کال د خپل عمر دی والسلام.
نانم حکمت خاکر زوالی زده خاکر گوتوالی است خبر کنم. زما ورور تقریبا 13 کال عمر لري دایوی میاشی رئیس نادر کسو دی ارسو که پدا آل معلومات لري زما در تلیفون شمیری داغ دی 0 اویا تش پیتا نت سلویش یو سلویش یو زل بیاده توام 0 اویا تش پیتا نت سلویش یو سلویش. زده ازادی راجیو تا دیر خوشحالم باید زما داغ پیغام بلانی تمخه مشه خدای پاک مملسه
سر د څنګه ورته کول سوالي اساس سره په تماس کیم. اسد الله نیمم ما وراره دې زلس کال شنه کالې دې مثال د تورکسوې دې را سن نظر کسوې د څو فکر دې کور نظر کسوې دې اس تړي ک مثال حال په لري پرداش مارو باندې مو سره اړیکه ونیسي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جل د ساو ناته صفر صلور خدا شمه باندې زما سره اړیکه ونیسه خپل پامه زار اولی د سنم بولا کس خبر کوم زما یو خپل خپل سکاله راغله دې نن سره رمه نشه درکه سوې دې کار ورو قدم اړه مان ما سره نو سه په داش ما رو مان ما سوې سپراویا سلویش نونس سلوستو شپاش
السلام علیکم دلاوری ما دی کوټی خلې د کلی تاسو سره تماس کې نیمه ورونو سلام میږي داوود سوډه د دولس کال کې چې ورک تک چاته په اړه معلومات موږ ته دی زنګ وګي به شه مهرباني سپر اوسوناریا او سعودیار له سپر ته نیوي والسلام
یو د بارغست ولایت د ورمای ته ولې سوالې ده چې نه ده کړی خبره کوم او ګلان یې مو ته ورک اجو ده په نامه د ګلبار نه میږي زموشل ورډ نه یاد شاله د بوزو نه دا وته د شپه وکړه چې نظر راکړي په څو کې دا کار درات لري ما چې لمبو تلیفون لمبا دا غره سپر هڅه دا شته چې خپل یاد خپل چار سیدو سلام په اسلام
دا دلمن ولا د دې څو له سوالې ته تای سره په تماس کې ما مانم چې هغه چې د اوروب نه یو د ولې دی دا تکاره چې دا د ولې په نامه نظر راکړي ار چاته چې معلومات یې مو سږی په دغه څنګه څنګه وي چې تروا دوا پس دوا اته دوا څنګه پس څنګه په ورور نه نه باغوان دی د ودان عبد الواسی دی د ودان نن دلا دی د ودان جانان دی د ودان کاول دی مو څه پر ټول ټول روزي بس تیارې څنګه یې الحمدلله ار چاته چې معلومات یې دغه د عبد الواسی په نام نه دراته دی د ورور دی مطلب د نه چتورا غوي هر چا ته معلومات یې مو څه دغه سره څنګه وي ډیر دوی به مو ته کو السلام علیکم
یا ټکلن نه د غوړل له په چټون له پالي سیزن کې زموږ کډال له دې څخه نامو چې ډیر وخت کې ډیر کال کې نه برکت شوی دی چې چا ته معلومات یې بیا ورته معلومات دغه معلومات پاتې شي پر وې چې پر نو درې نو پاګ دوا په څلور په داس ماره د زنګ یار څخه ته معلومات
او زما یو زوی ورکړي نو مې بارام دی بارام د پنځلسو کال دی درويشت میاشتې کېږي چې د کور سره نادر کسوي دي هر چا ته معلومات وي د زما د بچي د خدای په لحاظ پر دا غل نمبر باندې زما سره تماس ونه شي صفر اویا د زما لمر دی صفر اویا دو اویا جرش یو سلو سلور جرش بل شهره ده سپر اویا جرش نسل جرش دسوا وش بیته
السلام علیکم زید غزنی ولا دماوی و لسوالی ما دا دخیل و دکلی و سیدون کنیم زمای و اندوال یا خبلا پنامه و رکت که هر چه تی معلوماتی دا نمبر دی زنگوی سپر اویا وعویا شپوش کرتا دویس یو شماره یا ظلبیاتی تروم سپر اویا وعویا شپوش کرتا دویس یو دی غزمینی والا حتا دی ناوی و لسوالی دی پیزو دی کلی و سیدون که دی و سلام
دما دغه غو د دې د رادي او د کوم کار کوم سلامونه اول وایم او بیا هم هغه غو دې کو چې د ورته ځانو دا غمونه سبته دي یو زری دي دا یو زما ژبه هم وایي دا خبر دي زما هم مې د ورو په اړه خپل نمبر نه چې کوم د ورکه ځو په لټه کې وي او خپل نمبر نه یو زری دي کسانه او په سلو جک سره د خپل شمیرې او هي چې ټول او وګړي او دونکي سر تاسي او هغه ورکه ځان ورته پیدا شي او ګرد زنګ هم ورته وي په چې د شمیره وایي کې هیڅ نشي کولای لکه کتاب کله چې تاسو یو ورسره وي او یو لیکي په دې اړه چې ټول د دې رادیو په دغه باندې کې او که موږ هم کاران په پسیره باندې څنګه دي یو د دې رادیو خبرونه په ډېر ټول او په ډېر ښاډي سره راغله زنده باد ازادي رادیو زنده باد
السلام علیکم محمد زیا خبر سره کوم نو ما اختر محمد پنام مالک دې د ټول سکالو دې د ایوات کې رچې کورونه درک شوې ده مدرسې ته خپل دې ورته مدرسې دې شوې او بیا خیرات دې شوې ده کار مسلمان معلومات لري د سره دې خپل دې غاور مهرباني دې چې په دغه شهر دې زنګ وو څه پر وو څه پر اته اته سو نوی دې سو دواګ څه پر وو څه پر اته اته سو نوی دې سو دواګ
الو سلام علیکم ما زیر شهر مشهور په مرخاز درې کال کې چې ما درې څلور کال کې چې ما درې څو د سکندر ولایت د نن نه یېس هر څوک په عالم معلومات لري مرسته د صدقه شمیره ته ما خپل نشي سپر آبیا تسلیش بیتن نصب و درسلیش هر سوکه پالو معلومات لری نمور سر دی پداقش میره تماس ویلیسی و سلامی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000 02 02 21 21 15. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، کتا سې د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام نوی اوریدلای، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او ولته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.